و 25 متر.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو عصمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبه سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو لوکی 15 شزی او درې ماشومان وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې موبایل دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونو اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلې غړي و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او له کبله سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. د پاکستان د بندریو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په خاوره کې دننه د ټي ټي پی او نورو تیرورستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت ته خپل جدي اندیښنه څرګنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخه نیولې ده چې 304 دیش کال لرغونتوب لري. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې دا اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی، 40 سانتي متره سور او وزن 300 کیلوګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې لیکل شوی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنز وروستۍ شل اووره مسابقه روانه ده. دا مسابقه په شارجه کې روانه ده. پچا افغانستان وګټله او غوري وبلل چې لومړی بیټینګ وکړي. د افغانستان ټیم تر اوسه په شپږو اوورونو او درو توپونو کې 15 منډې په داسې حال کې کړې دي چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. وروستۍ لوبغاړي همدا اوس وسوځېده. دا مسابقه به د دې لړۍ ګټونکي معلوم کړي. لومړی شل اووره سیالي آیرلند او دوهمه افغانستان ګټلې وه. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې له هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړي ولس ویشتلې او له منځه وړې دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمینې کیف، پولتاوا، خمیل نیتیتسکي، چرکاسی، کیرو ووهارت، دیمپرو پتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې په نښه شوې دي. د پوز په بیان کې راغلی دي چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د وو توغندیو په وسیله حمله شوې دي. د اوکراین پوز د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د سومی سیمې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباری وروسته د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوی دي.
غزنی کې ډیرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. دا د ښځو او ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایع بولی. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
د خلک څه شګیزو بیګانه لري. وڅګور ډالر پورته کې ټټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې کې ولاړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برملاو د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 ښځو او 3 ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي. له بلې خوا د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونو د دې حملو په ځواب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتلي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي، ځکه دا سه پیښې خورا بدې پایلې درلودلې شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نخښه شوي چې لامل یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستاني ولس او نوې ملکی حکومت باید پرینګدي چې د پوځ 4 تنه جنرالان په دې ډول به پاک کړونو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپل غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتون کې هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیانو رحم زیات کړي. سوشیټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو 2 پټنځایونه په نخښه کړي چې لامل یې لږ تر لږه 8 کسان وشل شوی دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبری کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو 3 مرکزونه په نخښه شوی دي. پاکستانی سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خود طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړي او زیاتوی د عبد الله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخی په پیخه کې په نخښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبد الله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي وزیرستان کې د هیتس ډول برید پر نه ده شوی.
دا کې مې په پرګنده خاريجي داغه به بنیاد دي نن د رژو هم عمرزدو او تلاسام تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش په خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میجاوال فعالیتونه دي مش اچیر نه تل دي سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
په خاله تحریک طالبان پاکستان لخوا خبر شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخګړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کړی شوی. حق ول طالبان حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړی چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخګړي. خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. خو ازادي راډیو ته د پکتیا لډنډ پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې لدرنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نخته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوی. د افغانستان په خاوره داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکه مبارزه ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستانی الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درس ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پی ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبري کړې دي او لومړی مې ورته ویل دي چې د دغه بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډیر شدید داغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې د طالبانو د حکومت نه را پدې خو چې حتی د ملګری او دوست حکومت ګڼل کېدو دا دریم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاري چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي وسلواله
د څه ډول همکاري خوشتل لري. شمس صاحب پاکستان دا منظورم دره چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي د پناه دین ورکوي
اومده وختونه خو همدار ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغ دوی سره کړی دي دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و مګر د دین زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولې ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده او دویم دا دی چې پاکستان دومدغه سکړی په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلي سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پاوست د راتګ او د اشغال زمينه برابر کړي او هغه اوس ولسی خبرګون ماغه ته پیدا شوه دی په سولېز توګه باندې هم غږ پورته کیږي او طالبانو پاکستانی طالبانو سره مبارزه
کوي. فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې او پوي شي کچرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او افغانستان په پاکستان حمله نکوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دا د ډېر مودې راځي دوی هغه خپل ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پاوز بې کفایتي د هغه د پټولو لپاره او دا چې خپل ولست یو طرف ته د پاوز ارزښت او د دې هغه ضرورت قائل کی چې پاوز دغه د ستاسو دفاع کوي او ستاسو دفاع ته ولاړ دی او بل دغه سیمه چې ما مخکې ویل چې دوی لاندې کړی دي او دغه سیمه ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمه نیمه خود مختار وي نو د دې د لاندې کول لپاره دوی اوس دغه یو تګلار خپل کړی دا چې د تاو تریخوالی دا او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړې کړې دی او میاں نسی نو پاوزم دغه څه تګلار خپل کړې
ډېر مننه سلامت اوسې شاخله زرداشت شمسو په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو ته مرکلای وایم یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناس اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک او غوالي او دنیا مو غوالي یو خو دوی د توریزم د مقابله په نوم دغه عمل ترسره کوي بل ټي ټي پی دا کړه د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وای ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترګری کارونه خپل د خپل ګټه د لاس راولو لپاره استفاده
کوي. چی شي ګټه تاسو منظور لګټ نه څه منظور دی پاکستان تاسو ولې دل چور مبرس الته بریډ وشو او پوزیانی وو وشل شول نو ګټه په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم د لوی تجارت کړی ده د ډیر کالونو رئیسی اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي په دې چې پاکستان اقتصاد ډیر ورشکست اقتصاد ده نوې ملکي حکومت هم راغلی.
فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دواړو خواو ترمنځ لانجه ډیره پراخه کړي او یو پراخ جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولې ده او غوښتل چې خلکو د ځان وخی دا یو طرفان ده بل طالبان د طالبانو واک د ایسای پلاس ده ایسای دینه بالکل مشکل نه لري پوهیږي چې طالبان دموږ د اجازه نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی نو په طالبان دوی په مقابله کښې چېنی کوي یو څه ډزې چنن کړی دی هغه هم دا هم سختګي ده او بل ته تاسو په یاد وساتئ هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده مخکې هم همداسې حملې کړې ده هغه بلوچ مبارزین دوی پنه کړی دا یو خبر او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا یو باج
د سیاسي چارو شننکې نثار احمد شیرزای بو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورونو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغو رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووسی. هم مهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخامختی جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15 را پیل کړي. د یو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبرورۍ تر 24 پورې له 1540 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1,350,000 کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1,200 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
فلحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چې نه لرو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه کوجه هغه دا زه ور شخصیت مناسب ادارو کې په دندو ګماري دا کډوالو باندې ډېر لوی احسان وي.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زلډی ریمودی رئیس ایران ته زم لازم بخپل مرمن او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زدیش کلانی افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کې چې راغلی هیڅ کار روزګار نشته. کډور زی 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کیږي. کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته نه
ځم. ما حاضرم کار کوم کې جای نرم.
بلا بیلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالې بحران له 16 راهیسې روان دي. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د دبليو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې لوري جوړ شوي ډیرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کوي ولو بهیر ټاکنې شوې ده.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون پاتو ولسوالیو جغتو او غزنا ورناوا جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې لا تیری ونی راهیس دیار لس روغتیاي مرکزونه تړل سوې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیار لس روغتیاي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوی و چې نور د یاد موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په دیار لسمه نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په مسیره په مخ وړل کېده. اصل د دبليو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دا کار ودرېد. په غزنی کې دیارلس دانیو
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنۍ سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوی بیرته برابر شي. د عامه روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دی هواري او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابر کړي. تا تره د غزنی خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په مخه راغلي. تا تر وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
خبر ساينس په غزنی کې ډېرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندې وخت باید خلاص شي. ورته
د غزنی په لری پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه ډېرلس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر دورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولی او لکه بلې ګڼ شمېر کلینیکونه بند شوي دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېره فعاله کمیټه وه او ډېره خلکو ته مرسته رسولی خپل فعالیت درولی. د دې کمیټې یو شمېر کارکوونکي او مرسته رسوونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلی چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولی. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونه په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
تنه د غزنی د بخش
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتل. اوس چې روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په خونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او خونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیر خلکو کار کاوه. اوس چې له بعد مرغد سویډان کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې لکارکون کوم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موږ او د سیمې خلک له ډېر اوسوندو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویه چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وتاړل شول او نشي کولای کار وکړي او کو نور دي. د ټولو کارونه اغېزمن دي او د ملت رنځ لاره درمل له بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ضایع ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او لولږې مري خو دوی سازمانونه تړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېر جمعې په ورځ په دې هېواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپله اکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلې دي له افغانانو سره یې د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پرېکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله ښودلې چې دوی وشي کولی چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 30,000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8,000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډیر شمیر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو وای د ګردی شاروالۍ او نور ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیوته پام زیات کړي. دوی همدارس وای اقتصادي کمزوري دي او نشي کولای چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردی اوسیدونکو د خاروالۍ لمسؤلینو غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامدار څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګواری نه تر سترګو کیږي بلکې بیه یې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي، پکران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک شته چې ګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې وزګوره ډالر ټټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زموږ هیواد چې د ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړي کیږي په هغه باندې جدا نه عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وایي. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ویل
ټیکسونه باید لږ ګزاره وشي، ټیټ شي مالیات، دا مثلا مسئول مالونه مسئول به کم شي، ولې چې موږ مسئول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچو.
بلونې ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو سوداګرو سره ناسته کړې او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.5 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي. چې تر نیمایي ډېرې نجونې او میرمنې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمو شخله ازادي راډیو اورې د روان خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي.